په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له 13 میاشتنی بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ وایي که په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه پای ته ونه رسیږي، افغانان به له ناوړه پایلو او راتلونکي سره مخامخ شي. د استرالیا ورځپاڼې مندریان د راپور له مخې میرمن وانګ ټینګار کړی چې افغان میرمنې به له یاده ونه باسي. طالبانو چې حکومت پرون 19 میاشتنی شو د واکمنۍ له همغو لومړیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. د دوی حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبان وایي د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو په موقت ډول یې د دوی د تعلیم چارې ځنډولې دي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه 2 ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی وو، خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسي جنگي جټ الوتکو د تور سمندر کې د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویغ سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د خبرو چې په 5 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلی کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوي او آستن هم په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی چې له آستن سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل و، خو نه ده څرګنده چې آیا د روسي جټ الوتکې د MQ-9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالاتونو لخوا دغه لمسوونکي پیښه ذکر رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره د نوي اقداماتو وړاندیز کړی دی. په دغو اقداماتو کې د هغو نجونو او ښځو د پیژندلو او مجازاتو لپاره د څارونکو کمرو د استفادې یادونه شوې چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د مظاهرو پر مهال دغه قانون نه عملي کوي. په ایران کې د اجباري حجاب قانون او د نظام یو شمیر نورې تګلارې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې چې یوې پیغلې مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړل پراخو مخالفتونو او اعتراضونو سره مخامخ شوې دي. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د 50 اوره لوبلړۍ دوهمه لوبه د 3 منډو په توپیر بنګلادیش ته وبایلله. دغه لوبه کې د بنگلاديش لوبډلې افغان لوبغاړو ته د 202 منډو هدف ټاکلی و، خو د افغانستان ټول لوبغاړي په 46 اور کې وسوځېدل او یوازې 188 منډې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ولې د خبرونې ډېره برخه دو نیزو خبرونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي که د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتني بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي، او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هېواد د راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي، له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیونه زیاتې هغه نجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې، د زده کړې له حق څخه محرومې شوي دي. سیف د چلډرن دغه بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي او وایي، کله چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. شپاړس کلنه عایشه چې د سیف د چلډرن په مرسته د افغانستان په مرکزي برخه کې په یوه کورني ښوونځي کې تر شپږم ټولګي زده کړې بشپړې کړي، د زده کړو دوام ته ناهیلې ده. دا وایي، زموږ لپاره تر شپږم ټولګي پورته زده کړې هېڅ څه هم نه دي. موږ غواړو لوړې زده کړې وکړو، ځکه په دغو زده کړو نه کار پیدا کولی شو او نه هم پرې پوهنتوني زده کړې کولی شو. عایشه وایي، هیله یې دا ده چې ټولې نجونې هم د ښوونځي او هم پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن اجرایوي رئیس اولیور فرانچ وویل، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي، خو بیا هم نجونې د ښې راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او پوهیږي چې د بریا تر ټولو ښه لار ښوونځي ته تګ دی. که د دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي، په کم عمر ودونو تاوتریخوالي او نورو له د تاوتریخوالي له ناوړو ډولونو سره به مخامخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ښودلي چې آیا ټول نجونې به پرېږدي چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي، او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امر ثانی پورې دی، خو د امر ثانی خبره تر اوسه اتلس میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ هم نه دی بدل شوی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د نجونو د تعلیم یوه فعاله عایشه خورم وایي، نړیوال د افغان نجونو د تعلیم بندېدو ته د یوه بیړني ناورین په توګه وګوري. د نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د آسیا پاسیفیک څانګې خپرې کړي دي. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه د ټولو افغانانو پر راتلونکي ناوړه اغېز کوي. تفصیل پدې راپور کې
د افغان نجونو د تعلیم فعال عائشه خرم وایي، دا مهال میلیونونه نجونې په افغانستان کې له خپل لومړني حق یا زده کړو څخه بې برخې دي. نوموړي چې 2019 کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي پاتې سوي، پر نړیوالې ټولنې رغ وکړ چې له زده کړو د نجونو محرومېدو ته د بیړني ناورین په توګه وګوري او چلند یې ورسره وکړي. په دې تړاو د عائشه خرم ویډیویي پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې راغلی،
نن میلیونونه ځوان نجونې په افغانستان کې له خپل ډېر لومړني حق نه بې برخې دي. دا زده کړو ته د لاسرسي حق ده. په هر حال د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په دې اثر کې هیڅ پلمه نشته چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره شوې بې عدالتۍ ته رسیدګي ونه شي. زه پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې سره یو موټی او په نوښتي لارو پانګونه وکړي چې ځوانو ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه د تعلیم ناورین بیړنی دی.
عائشه خورم د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي، دی په خپل نوښت سره یو شمیر افغان نجونو ته د تعلیم د دوام زمینه برابره کړې ده. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د مارچ 15 د طالبانو د سرپرست حکومت 19 میاشتې پوره سوې، خو لا هم د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو څرک نه تر سترګو کېږي. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پوری وزندولې. که څه هم ځینو طالب چارواکو ویل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې پرانستل سي، خو شاوخوا اونۍ وسوه چې سړو سیمو کې تعلیمي کال یوازې د هلکانو لپاره پیل سوی دی. تیر د وړاندې د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې چې له طالبانو د دوی حقونه وغواړي، خو په ظاهره نړیوالو ادارو هم له اندېښنو څرګندولو پرته نور خاص څه نه دي کړي. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت پر دوو چارواکو، د لوړو زده کړو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیرانو د سفر بندیزونه ولګول، او وروسته بریتانیا هم د ورته بندیز خبر ورکړ. په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د افغان ښځو او نجونو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د نوموړي دغه څرګندونې د استرالیا یوې آنلاین ورځپاڼې مندارین راخیستې دي. میرمن وانګ ویلي که چیرې د ښځو د حقونو په برخه کې سته بندیزونه له منځه ولاړ نه سي، په راتلونکي کې به یې د ناوړه عواقبو اغېز هر افغان حس کړي. طالبان که څه هم د نړیوالو هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې د نجونو او ښځو وضعیت ته یې څرګندوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې د طالبانو دا دریز پر واقعیتونو سترګې پټول بولي. یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روزا اوتنبایوه وویل له کله چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره د یوه ځپونکي هیواد په توګه پاتې دی. میرمن اوتنبایوه ویلي دوی د دغو ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره ډیالوګ او خبرې د حل لاره بولي، او په خبرې د یوناما د ماموریت د دوام یو هدف د همدغو ستونزو هواری دی.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایس آر د افغانستان په 5 غونډو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو د حل لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دغې ادارې ویاند وایي افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او میلیونونه کسان پکې مرستو ته اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان په 5 غونډو هیوادونو کې د څه باندې 5 میلیونه او 2 لکه افغانانو د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغې کمشنرۍ ویاندې شبیا منتو په جنوا کې یوې غونډې ته ویل دا چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې د نړیوالې ټولنې د ډېر ملاتړ غوښتنه کوي.
افغانستان ته د رسیدو په سیمه ایز پلان کې د 2023 کال لپاره د 600 میلیونه ډالر غوښتنه شوې ده. دا د دې لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې افغانان تر پوښښ لاندې راولي. دغو پناه غوښتونکو کې ډېر هغه له لسیزو راهیسې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پر راپور کې راغلی چې د افغانستان 5 ګاونډي هیوادونه دا مهال د 8.2 میلیونه افغان کډوالو قرباني دي. یوازې څه باندې 2 میلیونه کسان دې ډله کې قانوني اسناد لري چې ډېر هغه یې په ایران او پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو په خبره د افغانستان په 5 ګاونډیو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افغان کډوالو 70% برخه ښځې او ماشومان دي. په دغو کډوالو کې تر ډیره د هغو ستونزې د اندېښنې وړ ښودل شوي چې د پخواني جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. ملګرو ملتونو تیر 2022 کال کې هم د افغانستان په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته د 600 میلیونه ډالر غوښتنه کړې وه، خو په خبره یې یوازې 25% دغه پیسې یې ترلاسه کړې. افغان کډوالو ته د مرستې په پار نوې غوښتنه داسې مهال کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان متحده عربي امارات د نږدې 2200 افغانانو په توقیف تورن کړی دی. دغه سازمان ویلي د هغه شمېر افغانان دي چې نورو هیوادونو کې د میشتېدو شرطونه نه دي پوره کړي او له 15 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د هغه افغانان دي چې د طالبانو په بیا راتګ سره په پوځي الوتکو کې له کابله متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول، خو اوس بې برخلیک پراته دي. د 2020 کال د اګست په وروستیو 2 اونیو او له هغې را وروسته موده کې شاوخوا 1,24,000 افغانان له کابله وایستل شول چې یوه ډېره برخه یې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای شول. پر دې سربیره زرګونه نور هغه افغانان چې له نړیوالو پوځي او ملکي ماموریتونو سره یې کار کړی و یا افغانستان کې بند پاته دي او یا هم ګاونډ او د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ظاهره دا هغه کسان دي چې درېیمو هیوادونو کې یې د میشتېدو چارې بې پایلې شوي یا یې هم تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رارسېدلې. بیرو با چیل مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکه حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږي تږي، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړې وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پرمخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لڅه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم $200 ورکوي. بیا $400 شول، بیرته $200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړو، موږ ډول شي دي چې سبا وختي تاسو راشي، کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازم سره متللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وي نه روخه سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمي شته ورتللې زمو سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زمو سره مې ماشوم دی، زه په کور کې نل رمضان سره اوسته دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و، بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ایږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناسته خیاطي به ګنډل به کوي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي، پیسې راوړي، او اوس خود خزل لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوي، خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمي په ډیر سختۍ سره تیرې کړې، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې نشم راخستلای، او کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنی والا وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لید مخکې تلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خو دې زکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي، او دوی نسوې کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا هغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې ایښې وي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله، او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نه سوی کولای چې له 200 نه ډیر راوباس.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته، هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته، او کوم میرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلای. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي، او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې د موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه چې تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو، ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سی م زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت نه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه، ځکه چې په تېره ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
وزی مخکې له دینه چې خپل معاش واخلي د بانک حوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم پلس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي او نور د خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت سوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي راایستی سمې. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي، او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه 1000 روپۍ معاش وي او هغه په 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډېر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
پخوا کې خځې خو پردی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمه کول دپاره به ښځو ته یې ورکوله. ښځې به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به یې د چایو د بورې په ډبه کې به یې ساتلې و اشپزخانه کې، یا به یې چیرې یو دخل یا یو دغه به یې درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به یې واچوله و به یې ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول، یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایښت څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سرخلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو، یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به یې خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به یې پیسې زیرمه کړلې، یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې وو د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیول، یعنی سر زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخوا اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرو لورګانې دي، دا ټولو ته که زه ټکور رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم، دغه غاړې چې 15-20 دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم، ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلابیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپله خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به یې په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بلاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پس